په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خیرنه خبري غړې کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به له مجید بابرو.
د جرمنی د بهرنو چارو وزیر انلینا بیربوک او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې په یو شریک خبری غونډه کې د افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیوالو هیلې او توقعات دی پوره کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې د جون لومې نه د جون تر 15مې به په ملک کې یوه ورځ کې د لوډ شیډنګ دورانیه درې نیمو ګنټو ته راټیټه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې سره له دې چې د روسي ځواکونو په مقابله کې اوکراینی ځواکونه د سرتیرو وسلو کمښت سره مخ دي، خو بیا یې هم سویرو دونیس سیما ساتلې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د جرمنی د بهرنو چارو وزیر انلینا بیربوک او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې په یو شریک خبری غونډه کې د افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیوالو هیلې او توقعات دی پوره کړي. انلینا بیربوک د جون په 8 نیټه وویل چې د طالبانو د حکومت پر مهال افغانستان مخ پر ښکته روان دی. هغې زیاته کړه چې نجونې له تعلیمه بې برخې کړل شوي او ښځې له عامه ژونده غیبه کړل شوي او طالبان مخالف نظرونه په بېرحمۍ سره زپی. هغې زیاته کړه نړیواله ټولنه باید طالبانو ته ډیر واضح او په زور ووایي چې تاسو په غلطه روان یئ. تر څو چې دوی پر دې لاره روان وي، نه خو به نړۍ ورسره اړیکې عادي کړي او نه به یې هم په رسمیت وپیژني. بلاول بټو زرداری وویل چې د جرمني د بهرنو چارو وزیر سره یې د افغانستان په اړه په خبرو کې وویل چې هیله لري د طالبانو حکومت د نړیوالو توقعاتو ته پاملرنه وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې د جون له 8مې نه تر جون تر 15مې به په ملک کې یوه ورځ کې د لوډ شیډنګ دورانیه درې نیمو ګنټو ته راټیټه شي. نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې د غونډې پس په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د کابینې په غونډه کې د بجلی د ضرورت او پیداوار په اړه په تفصیل سره خبرې وشوې او د بجلی هغه منصوبې چې د انتظامي چارو له امله د ځنډ ښکار وي په بیړنۍ توګه فعالې کړل شوې دي، چې له وجې یې د بجلی د ست په مرکزی نظام کې 2800 میگاواټه بجلی شامل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو میاشتو نه په خیبر پختونخوا، قبایلي ضلعو او د پاکستان په نورو برخو کې ولس د بجلی د لوډ شیډنګ شکایت کوي. په شمالي وزیرستان کې نن په دویم ورځ هم ماشومانو ته د ګوزڼ ضد د ساسکو د ورکولو بهیر دوام لري. دا لړۍ پرون د جون پر شپږمه شروع شوې او د روانې میاشتې تر 14 نیټې پورې به دوام لري. د شمالي وزیرستان د محکمې صحت مشر ډاکټر وزیر خان صافي پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
د 14 جون پورې په شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپین کوو. 15 کالو نه کم ماشومان د پولیو په ډراپس او د پولیو په ویکسینیشن باندې کور کوو. د پولیو د ډراپس لپاره زمونږ ټارګټ چې کم دی هغه 1,20,000 دی او د انجکشنو لپاره 1,12,000 دی.
چارواکي وایي په پاکستان کې سخ کال د پولیو واته کیسونه تر دې مهاله ثبت شوي چې ټول یې په شمالي وزیرستان کې دي. نو دې ځکه د پولیو د مخنیوي د ساسکو د ورکولو دا ځانګړی بهیر په شمالي وزیرستان کې پیل کړی دی. په پاړه چینار کې د حادثاتو ښکار کسانو د بحالۍ لپاره ټراما سنټر د تیر اتوار په ورځ پرانستل شو. دا مرکز 4 کاله وړاندې جوړ شوی و خو د پرانستلو چارې د ځنډ ښکار وي. د کورمې د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر میر حسن جان د جون په 8مه مشال ریډیو ته وویل د دې مرکز ودانۍ په 2013 میلادي کال کې جوړه شوې وه، خو د ضروري سامانونو د نشتوالي له امله یې پرانسته د ځنډ سره مخ وه. د پاړه چینار دا ټراما سنټر په کورمه ضلع کې د خپل نوعیت لومبی مرکز دی چې د حادثاتو ښکار کسانو ته به د صحت موقع برابروي. بلخوا د سیمې خلکو د دې مرکز د پرانستې هرکلی کړی دی، خو له چارواکو یې غوښتي چې باید ضروري سامانونه پکې برابر او طبي عمله ورکړل شي. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې سره له دې چې د روسي ځواکونو په مقابله کې اوکراینی ځواکونه د سرتیرو او وسلو کمښت سره مخ دي، خو بیا یې هم سویرو دونیسک سیمه ساتلې. زلنسکی ویلي چې روسي ځواکونه ډیر دي او زیات طاقتور دي، خو موږ په دغه لوري د جنگ لپاره ډېرې لارې لرو. نوموړی زیاتوي چې کور په کور جګړې او د روسیانو لخوا ناتاره بمبارۍ سویرو دونیسک او لیسچانسک ښارونه په مرګونی ښارونو بدل کړي. بلخوا د جون په 8مه سیمیز گورنر سریحی هیډی په خپل ټلګرام باندې لیکلی چې په سویرو دونیس خار کې سخت جګړه روانه ده. هیډی زیاتوي چې په لیسټانس خار کې ښکاری داسې چې د روسي ځواکونو ډزو یو بازار او سکول په نخه کړی دی. د اوکراین په ولکه کې دا دوه ستراتیژیک خارونه که د روس لاس ته ولوېد نو د اوکراین په مشرقي برخه کې به ټول لوهانسک سیمه د روس په واک کې راشي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مول مجید بابر اوریدل. پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په دورځنی رسمي سفر نن اسلام آباد ته رسیدلی او خپل پاکستانی سیال بلاول بټو زرداری سره یو غټ خبری کانفرنس کړ دی. په دغه اړه معلومات درکو. د ملکنډ ډیویژن خلک وایي د دوی په غرونو لګیدلو ورونو خلکو ته زخت ډیر مالی تاوانونه اړولې دي. سواد کامی جرګې بیا د پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې.
من دا اور حادثاتي نه ګڼو، من دا سازش دی کې وینو. من دا حکومت ته مطالبه کوم چې په ججانو مشتمل یو جوډیشل انکوایری دی جوړ کړی شي.
په شمالي وزیرستان کې پرون راځي ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو و ورزنه ځانګړي کمپاین پیل شوی دی. د دې ځلې روغتیاي چارواکي وایي په سیمه کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره د ماشومانو واکسین ول اړین دي.
شمالي وزیرستان کې د پولیو کیسونه اته تو ورسېدل، خو دې مکه کې چې د ماشومان موږ واکسینیټ نکو نو مزید دا خطر ده چې نورم د پولیو کیسونه راځي.
او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په بلدیاتي انتخاباتو کې د پراخې درغلې تورونه لګوي.
ولوس پارټیانو ته خپل قیمتي ووټ یې ورکړي. د دوی له خوا د داندلې خپل شکلونه دا د داندلې ډیر لړلې شکل یو.
هله دا لمشال رادیو سره ووسی. اردوونکو مشال رادیو ته غوږی په پیل کې ورزو اسلام آباد ته لا غزر سره خپل خبريال د پوایبر راغله دي هغه ته ستلی مشي وایو. هلو زما وګړ درځي تاسو ته
اور بچا صاحب راځي بالکل راځي واه
په خیر په خیر. طاهر خان نو مونږ خو په خبرونو کې وویل چې دا د بهرنیو چارو د جرمني وزیر د غندن اسلام آباد د رسل په دورځنی رسمي سفر نه بیا په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره لیدو کاتم کړی دی. خبري غونډه هم کړی دا نو دی سو ویل دا خبرو مهم ټکی څه دي تاسو به مونږ ته معلومات راکړي.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته د جرمنی د خارجه وزیر انالینا بیربوک داغه چې کوم مهم ټکی وو په خبری کانفرنس کې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو سره د رسمي خبرو وروسته نو داغه زیات فوکس په افغانستان او طالبانو په موجوده حکومت او داغه په پالیسو او دی خو دا خبره وکړه چې د دې په ټکو باندې چې افغانستان طالبان لاندې یو غلط سمت طرف ته روان دي او د خلکو کړهونه د طالبان دراتلو روسته او لوګه هغه زیاته شوه ده او نړۍ د ورته یو مشترک یو ډیر واضح میسج او پیغام ورکړي چې د دوی پالیسي سمې نه دي. بیا غي دغه جنکو د تعلیم او د خلکو بل خدمت چې خزي خوست د دې په نظر باندې د ژوند هر شوبې نه اغوی وستلی شوی دی. او بیا د مشری مرستو خبره مې کړی خدایم غوښتنه وکړه چې د بشری مرستو نه علاوه نور ټول چې کوم تعلقات دي کا اقتصادي دي معاشي دي هغه د مشروط وی او د خدایم وکړه طالبانو دا پالیسي جاری وی نو بیا خو د جرمنی او د طالبانو د حکومت کا نارمل تعلقات هم نشي جوړې دي. بلاول بټو بیا هم چې کړه د افغانستان په اړه باندې ذکر کو ناغه وی چې طالبان دې د نړۍ چې کوم دی خپل وسروادي کړی دی هغه ته د مثبت جواب وي. ټول شمول حکومت ذکر وکړو د انساني حقوقو ذکر وکړو د خزو د حقوقو ذکر وکړو او بیا د ترهګرۍ پر ضد باندې د موثر قانونو طالبانو لخوا د خستو تغیر ذکر وکړو. بلاول بټو البته دا و چې جرمنی د پاکستان کا دواړه خيزه تعلقاتو ته اشاره باندې و چې دا وخت جرمنی په یورپ کې د پاکستان د تورونه لوی شراکتدار دی. د ډیر شو څخه زیات د جرمنی کمپنی شرکتونه غو پاکستان کې دا وخت موجود دي او د پاکستان برآمدات صادرات تیر کال دوه 2.15 ارب ډالر او دغه رنګ یو اشاریه درې عرب ډالرو په دا هغه پاکستان درآمدات هم کړی دی. ووم دی چې جرمنی د پاکستان کې چې کوم سرمایه گزار ملکونه دي نو هغه ووم پکې دوی د نبره دا خبره. او البته اوس یو بل خبر هم راغی د جرمنی چې کوم خبری ایجنسی دا ڈی پی اے هغه د جرمنی د خارجه وزیر په ترجمان دا خبره کړې چې هغه ته دا هغه د کرونا هغه ټیسټ په پاکستان کې مثبت راغلی دی او د دې چې کوم نور مصروفیات وو چې په هغه کې وزیر اعظم سره خپله ملاقات خبره هم ور شوې وه نو دې چې ټول دا هغه مصروفیات اوس منسوخ شوي دي. او دلته مونږ خپل سفارت نه چې کله معلومات بیا چې کوم د جرمن جرنالستان هغه سره راغلی دی نو هغه دغه خبر تایید وکړ. البته دا خبر اوس دی خپل جرمنی چې کوم خبره جانسته دا غی په ټوئیټر باندې هم موجود دی او لکه غی دا خبر جاری کړی هم دی. نو دا معلومه نه چې روس بس کې دا دورځنی سفر باندې دا راغلی ونن سهار او نن دا سفر
خبره په دې کانفرنس کې دی دواړو وزیرانو دا څه سو ویل چې غنی د پاکستان او جرمنی چې کوم اړیکې دی دی خو یو دغه لري او تاریخ ته اړیکو نه دا غي د لا مختبول لپاره به څه کوي یا په پاکستان چې د وخت اقتصادي او مشکل سره مخ ته په دغه برخه کې به جرمني کوم مرسته کول شي دا څه کوم خبري یا څه اشاره پکې وشوي کنه
خبري کانفرنس کې د جرمني د خارجه وزیر خو ما تاسو وې چې دا غي ټول خبري کانفرنس کې دواړه خيزه صرف فقط د پاکستان چې کوم افغانان د التنا وستري شوي دي دا غي په اړه باندې پاکستان د رول خبره وکړه. البته دا ومنل چې د چې کوم خلک د افغانستان راغلي دي یا پاکستان کې اوس موجود دي دا غي پتلو کې او وسترو کې دی د عمان چې کار سو شوي دي دواړه خيزه اړیکو باندې ډیر خو غي سونه ویل. البته مغرب روایتي خبره چې واړو هغه تعلقات دی او بل دا په داسې حال کې سفر کوي د پاکستان چې د پاکستان او د جرمني سفارتي تعلقات هغه د جوړېدو د قائمېدو تقریبا اویا کال وشو. نو د دې خبرې کانفرنس هغه مهم ته کې چې هغه د افغانستان حالت او د طالبانو پالیسي وي بیا د پاکستان رول په افغانستان کې. البته بلاول بوټو په خپل خبري کانفرنس کې زیات اشاره بیا تجارتي تعلقاتو ته جرمني سره وکړه او څنګه چې ما مخکې ذکر وکړ چې جرمني دوی دا په یورپ کې د پاکستان لوی تجارتي شراکت سره دی او بهرال افغانستان په خبري کانفرنس کې ټورن مهم تکو
سم د ډیر احمد طاهر خان صاحب ول اسلام آباد مونږ ته معلومات راکول د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ننل تتللی و وزیر د خارجه وزیر د پاکستان چې دی بلاول بټو زرداری غسرګ غټ خبري کانفرنس کړی دی او طاهر خان صاحب وی چې دا هم اوس جرمني یو خبري ایجنسی وی چې هغه کورونا شوی دی نو اوس نور ملاقاتونه خیال ته چې کوم پلان شو هغه به ونشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
د ملکنډ ویژن اوسیدونکو وای د سیمې پر غړونو لګیدلو ورونو ځنګلي حیات او خلکو ته زخت لري توانو نړول دي. د سواد کمی جرګې د جون پر شپږمه په سیدو شریف کې وی غونډه پر مهال حکومت غوښتي چې د دې سیمې په بیلا بیلو غړونو ځنګلونو کې د اور لګیدو پیښو پلټنې وکړي اور د عدالتي پلټنې وکړي او هم د ذمہوارو کسانو ته سزا ورکړي. بل خو د ملکنډ کمشنر وای چې د زیاتره سیمو اورونه وژل شوي دي او دا چې لا غیزمنو کورونا سربا مرستې وشي. د نیاز احمد خان رپورټ ورو
د سواد ضلع انتظامیه د 1200 ځایونو اور لګیدو تصدیق کړي. بنیر شنګلا ملکن او دیر کې هم اورونو ځنګلو بوټو او ځنګلي زناورو ته لوی زیان اړولې. د بنیر سلطان وس اوسیدونکو عبدالغفار وای چې کډاکړ او سلطان وس کې زیاتره اور اوس وجرې شوی خو دغه اورونو لوی زیان اړولې.
د بیګا پورې پغرونو کې اور په نظر باندې راتو دلته چې چاپی رقم اورونه دی علم شو بروز شو جعفر شو سرغر شو په دې ټولو باندې اور لګېدلې ده او نه لس ورځې دا اور چې دی نو دغه شان جاری وو. مقامی خلکو په خپل مدد سره د دې اور باندې د قابو موندلو لپاره هلی ځلې کړې دي خو دا اور ډیر زیات او ډیر لوی نقصان یې کړی دی.
د سواد قومي جرګه چې د جون په شپږمه نیټه ودودیا حل سیدو شریف کې شوې پکې د جرګې ویان خورشید کاکاجي په سیمه کې د اور لګېدو په اړه اندېښنې څرګند کړې او دغه یو منظم سازش ګرځولې. دوی د جرګې د لارې د حکومت نه په دغه لړ کې د عدالتي تحقیقاتو غوښتنې کړې.
تنخوا وطن له هغه کوڅ سر نه راوړسه د مز نه چې د کمزې نظم غرونه شروع کیږي د کوی سليمان الته د چلغوزو او د نخترو په زنګلونو اور ولګې. دا را روان دی را روان دی د خیبر غرونو ته راورسه د شنګلي غرونو ته واو د تورغر غرونو باندې وسو د سواد غرونو ته راورسه. من داسې مینار دا سوانا دا اور حادثاتی نه ګنو من دا سازش دی کی وینو لہذا من دا حکومت ته مطالبه کوم چې دا های کورٹ د سټی پر ججانو مشتمل یو جوډیشل انکوائری دی جوړ کړی شي د دې غل دی هم دا غو تعین دی وشي سزاګان دی هم ورشي وکشي او زمن د غرونو د آبادی لدی په سپیشل بنیادونو باندې بد دی پروجیکټ په هیڅ باندې زمون ځنګلې دي ډیر تابادي کی
د سیمې په غرونو کې د اور لګیدو پاړه د ملکن ډیویژن کمشنر شوکت علي یوسفزی وای چې دا وخت ټول ډیویژن کې د اور صورتحال په کنټرول کې دی حکومتي مشینري د اور وجلو لپاره هلې ځلې کوي
زور تقریبا کم شوی دی اوس په ترون بدیر کې بیګار لګیدل او اثر ما د ډیسی رپورټ او بشیر راجیو و تقریبا ساعت او غنټې پس په لوړ دیر کې مطلب چې اور شې موږ ختم کوو دا شنګلی کې غمور ختم شوی دی په پرونو ته د ډیسی ملکانو مې چې راځي ملکان کې پورتیر کې لګیدل او هغه بس 3 غنټه کې دنه دنه وتا فایر بریګیډ دلانه ختم کړو دا چې غدونه لوې د غنښته کفر کې زمنګ د اختیار نه وته یا زمنګ د مطلب دوم سر دونه د غنښته ظاهر خبر بیا موږ د دې لپاره ما موږ به د ګورنمنت بیا مې هلیکاپټر د تشه لپاره ایریل دا غې په سپری دا پکړه کنه
کمشنر ملکان زیاتوي چې د اول لګول وجه معلومول لپاره بیلابل ادارې کار کوي او ډیر ضربه دوی ته رپورت وړاندې کړي دوی وایي کچره اول لګول کې سو ککړوي د هغوی په ضد به سخت قانوني کاروي کولای شي کمشنر ملکان زیاتوي چې د اور نه د نقصاناتو اندازې د سنگراتو محکمه لګوي او د هغې په نتیجه کې به امدادي کارونه کولای شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
چارواکی وای دروان 2002 زیږدیز کال د میل لومړی نیټه راځي د خیبر پختونخوا په غرنۍ او ځنګلي سیمو کې د اور لګیدو تر 300 زیاتې پیښې شوې دي په خیبر پختونخوا کې د امدادي کارونو ادارې ریسکیو یو دوه ویاند مشال لډو ته ویلي دا محل په شانګلا سوابای ملکند او ځینو قبایلي ضلعو کې لګیدلي اورونه لا هم مړ شوي نه دي د چارو ځینې پوهان وایي په دومره لویه کچه د اورونو پیښو تر شا له قدرتي وجوهاتو سره سره غرنیو سیمو ته د سیلانیانو د تګ او بې احتیاطۍ تر څنګ د خلکو لخوا په ارادي توګه د اورونو لګول هم شامل دي حکومت وایي اورونه زیاتره په شخصي ځنګلونو کې لګیدلي او دا چې د مخنیوي لپاره پر یو پلان کار روان دی مجید بابر رپورټ لري
د خیبر پختونخوا د امدادي کارونو اداره ریسکیو یو دوه دوه وایي چې د روان کال د مئی د لومبۍ نیټې نه تر جون تر شپږمې پورې د صوبې په ځنګلونو کې د 300 نه زیاتې د اور لګېدو پیښې شوې دي د جون په شپږمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو دوه دوه صوبایي ویان بلال احمد فیضي وویل چې دا مهال په دیر ملکند سوابۍ او شانګله کې په ځنګلونو اور لګېدلې او نورو سیمو کې اورونه مړ کړل شوي دي
واقعات شوی دی ڈی آئی خان دے سوات دے بنیر دے مالاکنڈ دے سوابئی دا مومند دے باجوڑ دے دغسی خیبر دے اگر زنگلم دی ابراز دے تیجی چی غرون دا پاسا اوزا کڑامار دے سوابئی کے دغه مالاکن بازه د دې دغه دي چې انتا ونی نشته ده خو انتا غیاګانې یو څه بل څه داسې نه ډیر دي کتا څه زیاده چې کوه سلیمان والی دی خان کې نو هغه کې ونې ډېرې زیاتې وي بعضي پکې بلین ټي والا هم دي بعضي دا پرایویټ خلک هم دي کې سرکاري هم دي
د بلال فیضی په خبره دا ورونا د اپټابا ضلع په سلو د مانسهري ضلع په یو کم 50 د ډېر اسماعیل خان ضلع په 8 شو د لکی مروت ضلع په 30 او د نوخار ضلع په 22 ځنګلي او غریزو سیمو کې لګیدلی وو چې ځینو سیمو کې اوس هم ندی مړ شوي دا چې د دې اورونو لګیدو بنیادی وجوهات سدي پاړی د خیبر پختونخوا د ځنګلونو د محکمې پخوانی کنزرویټر یا خوندې کوونکی عبدالبصیر وویل دغه وجوهاتو کې د موسمی بدلون ترڅنګ ګڼ شمیر د انساني مداخلت وجوهات هم شامل دي
زیات کوم انساني وجوهات دي هغه چې کوم ده دا د مالومال چې کوم خلک د مالدارانه ګرځي دا ګډي بيزووال نو دا ارادي تور باندې چې دا کنه دا ورونه ور کوي نه لور ډیر وجوهات لږی ټوکل ته ونه کټ کوي نو یقیني خبر ده چې دا ونه کټ کوي نو حالت چه پر یا روټي ګرم کولو پر چې بندوبست کړي نو اور د خامخابلې یا سیګریټ او چکه یا غدا غسې به احتیاطي سره وړي نو هغه نه کوم دي کنه اور دغه سي دا سیمو شي چې دا کومره معلومه ګرځي دی او کونه کانه و خوږي هغه بل سره ټکرو سی غنه سپارک توڑ سی هغه چې دا کنه چوکې واسه ډیر زیات وچ وی نو هغه چې دا کنه اور ډیر زړه خلی او هغه نه هم
د راپورونو له مخې د قبایلي د لو په ځینو ځنګلونو کې اورونه تر ډېرو ورځو پورې لګېدلي ول او په ډېره تېزۍ سره نورو ساحو ته خورېدل پخوانی چیف کنزرویټر عبدالبصیر د دې تر شا د وجوهاتو په اړه وایي
په دې کې چې کومه دا کنه یو قسم تیل وي عام ډیر ضرب اور خلی او د اور ته تولو چې دا کنه هغه پایز جوړي دا موږ ویلې سو چې هر کله دا ډیر زیات سي نو دا به کینو بي فایر موږ دغه تواوی به دا دغه
په ټولنیزو پاڼو خپرو شو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې په ډېره غیر پېښورانه انداز او په ډېر کم افرادي قوت سره د ځنګلونو کې لګېدلي اورونه د مړه کولو هڅې کېږي. حتی د بلوچستان په شیرانی ځنګلونو د لګېدلي اور مړه کولو لپاره د ایران نه د اوبو پاشلو لپاره د یوې الوتکې مرسته واخیستل شوه. د جون په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو چیف کنزرویټر اعجاز قادر وویل چې دا مهال په ځنګلونو کې د اورونو پاړه په یوې حکومتي پالیسۍ جوړولو کار روان دی چې له مخه به په ځنګلونو کې د اور مړه کولو لپاره د ضروري آلاتو ترڅنګ سلور ډیویژنل دفترونه هم قائمیږي.
انتظامات ناکافی دي. ما حکومت ته ویلي دي چې د صوبې لپاره د یو هیلیکاپټر سخت ضرورت دی چې په بیړنیو حالاتو کې کارولای شو. له دې علاوه موږ سره آلات هم پوره نه دي. په تیرو څو کلونو کې زموږ د محکمې شپږ اووه کسان دا ډول اورونو مړه کولو پر مهال سوځېدلي او مړه شوي. بله لوی ستونزه دا ده چې زیاتره اورونه د حکومت په ملکیتي ځنګلونو کې نه بلکې په هغه شخصي ځنګلونو کې لګېدلي چې پکې ونې خورې ورې لګېدلې وي او د ځناورو د خوراک لپاره پکې خپل اورونه لګوي.
تر دا مهال د خیبر پښتونخوا په ځنګلونو کې د اورونو لګېدو له امله د شو زیانونو کره شمېره نه ده معلومه. خو د جون په شپږمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځنګلونو د صوبایي محکمې چیف کنزرویټر اعجاز قادر وویل چې پلټنې روانې دي او سورزو کې به د دې زیانونو کره شمېره معلومه شي.
د مجید بابر رپورټ. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې هم اوریدونکو لګېدلی اور په چې اورونه لګېدلی په ځینو سیمو کې مړه شوي دي. د خلکو په وینا د چلغوزو او نخترو ونو په ګډون د څو کیلومتر په ساحه کې ډېرې ونې سوځل شوي دي. د کونړ د اوسېدونکو په وینا د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ په تور تم ځنګل کې اوس هم اور بل دی او د سیمې خلک نن هم هڅه کوي چې هغه مړ کړي. تفصیل نوریاس نوري راکوي.
د کونړ د چپې درې د بدګاډ کلي اوسېدونکو جمال الدین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تورتم ځنګل کې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. د هغه په خبره پرون هم د سیمې اوسېدونکو هڅه وکړه چې هغه ووژني، خو نن د کلي له ټولو اوسېدونکو غوښتل شوي چې د دې اور د وژلو لپاره هڅې وکړي.
اور مهار نه دی تقریبا نه شوی چې زمونږ څلور جماعتونه دي. په څلور جماعتونو کې موږ وینا کړل چې ټول هیڅوک پاتې نه شي او ټول لاټې چې کلي ټول پاتې نه شي. ساحه ډېره زغمله تقریبا
تر دې مخکې د کونړ د چپې درې اړوند ځینو ځنګلونو او د دې ولایت د نورو سیمو په ځنګلونو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې زموږ د سیمه ییز خبریال په وینا هغه تر ډېره کنټرول شوي. خو د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړه کېدو په اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالرقیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شام درې په ځنګل کې چې څه کم دوه اونۍ مخکې اور لګېدلی و اوس یو څه کنټرول شوی دی. نوموړي د دغه اور او د زیانونو په اړه وویل
کوم اور چې په دره شام کې د نورګرام ولسوالۍ مربوط دی هلته لګېدلی و هغه تقریبا په اندازه د 15 کیلومتره طول کې ډېر بې حسابه قوي ځنګلونه ول چې د نخترو قیمتي نیالګي د جلغوزۍ او حاصلات د مسلمانانو ترلاسه کول نیالګي هغه ټول له منځه تللي دي. ډېر د خفګان خبره ده. دغه دویم د جودان اور بلو د نن 14 تاریخ ده. نن فضل د خدا دی یو څه مهر سوی ده او د ولوسونو پیره په پیره د کلیوال هلته ځي او دا ګنډې د شاوخوا ته د منطقې صافۍ اور مهر سوی ده. یو 99% اور مهر سوی ده انشاءالله.
د نورستان او کونړ یو شمېر اوسېدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په بونی ځنګل د دې ولایت مرکز پارون ته نږدې په کانتي وا ځنګل او د غراز د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګل کې لګېدلي اورونه اوس مړه شوي یا کنټرول شوي او د کونړ د چپې درې له تورتم ځنګل پرته چې اوس هم پکې اور بل دی په نورو سیمو کې اورونه کنټرول شوي دي. د نورستان او کونړ سیمه ییزو چارواکو مخکې په ځینو ځنګلونو کې د اور د مړه کېدو خبره کړې وه، خو په دې وروستیو دوه درې ورځو کې چې د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د دوام ادعاوې شوې له څه ویلو ډډه کړې ده.
د نوریاس نوري رپورټ. د جنوبي وزستان د مانتوي سیمه اوسېدونکي وایي د جون پر شپږمه د شمالي وزستان په شوال کې د دوی دوه کسان وژل شوي دي. دوی وایي دا کسان د پاکستان امنیتي ځواکونو وژلي دي. بلخوا د جنوبي وزستان د تیارزه تانې مشر پولیس افسر وایي د دې کسانو د وژنې پیخي په اړه لا هم د شمالي وزیرستان انتظامیه دوی ته رپورت نه دی ورکړی. د پاکستان پوز د مانتوی د اوسیدونکو د دې داو په اړه څه نه دی ویلي. مشال لډیو هڅه وکړه چې د پوز دریز معلوم کړي خو له ځایي چارواکو سره بي رابطه ونه شوه. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د دغې پېښې په باراکښې د مانتو یو سیدینګای انور مسید ویایي،
دا چې کین د میزو ملګری وي دغه تقریبا د یو کول نه چاجر نهلی دغه کبال مابال په دا مرچې پوځونه خالي کړې دي په داسې رتولوه. دا تقریبا په دا ورځ باندې شپږ کاسه په یو کیلو ځوی تللي وي. دوه کاسه ملګري د نرخلوس دي په دا نور باندې ډازینه کړې دي. دا دوه کاسه شهیدون شوي دي. یو نوم دی جلال الدین د میرعالم شاه زیای دی. هغه یو نوم دی صلاح الدین. دا بالکل بے گناہ دی، نہ دا دہشتگر ملگری دی اور نہ دہشتگر سر عرب بے تاشتا دائی.
دی ایمان تو اکلی و بلو سے دن کی خبریں ہم وروائی
نور بھائی جمان سے شانتی سارا تعلق لا رہا ہوں. اس کا ترمی صاحب پر دخل مری نام دازا نلا جی لا غریب خپل مزیرا تا چلی دی دا ایک کوم متفق ادا غا دے سارا کای سے دا صدر نہ
دی. دی پشتون جغورن غورزنگ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاہ مسجد چدا وقت پمان تو کلک سے موجود دای دے دگی پیشے پ باراک سے دے دا خبر ہم وروئی
ٹائم رکھڑی دی دعا کا سا یو دا دے جارسن ڈرائیور یو دے کلی دا غام لار دی چا دا مزدرا کا دی او دے دا کلی نام
سروکی سب ڈویژن تحصیل چیئرمین شاہ فیصل غازی ویائی چې حکومت دا د وجل شوی دوی کسان مړی مسجد قوم ته حوالہ کی او د دغی پیشے پلاٹن دا هم زر وکی چې دا کسان سرنګي او پس واجا وجل شوی دی.
مرزا یی چې بالکل د حقیقت او شی مرزا نشه ده پورا د دشت گردے پو نمبر بندے دے مجملاوی او ولٹا پا مج بندے دے دا بلے مالا گاوی
دیمان تو اسی میں اسے دن کے دا ہم وویل چے پا قدبی وزرستان شاول کشے دے وجل شوی دوا کسانو مڑی دا زر ماسید کومتا حوالا کی و حکوماتی چار واکی دا دے دگی پیشے پلاتنے ہم زر وکی چے دا دوا کسان سرنگے وجل شوی دی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د شمالي وزیرستان روغتیایي چارواکي وایي په سیمه کې د پولیو وایرس د مخنیوي په هدف یې له پرون راهیسې ماشومانو ته د واکسین ورکولو یو بل ورځنی ځانګړی کمپین پیل کړی دی. دا لږه وروسته د چروان زیږدیز کال په شمالي وزیرستان کې د پولیو اته مثبتې پیښې ثبت شوې. چارواکي پر ولس غږ کوي چې خپل ماشومان واکسین واخیستو ته حاضر کړي او د دې معذور کوونکي ناروغیو د بشپړ خاتمې په چارو کې مرسته وکړي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزړن یا پولیو ناروغي پکې شته. د عمر وزیر رپورٹ اورو.
د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر وزیر خان صافی مشال ریډیو ته وویل چې د جون شپږمې نیټې نه شمالی وزیرستان کې د پولیو ناروغي مخنیوي ځانګړې مهم پیل شوه چې یو اونۍ یعنی د 14 جون پورې به دوام ولري. دوی وویل چې روان کال شمالی وزیرستان کې اته د پولیو کې سونه مخې ته راغلل. اته ماشومان د ناروغي نه معذور شول. خود د پوینا د ګوزړ ناروغي وایرس خور شوه. اندیشمن دی چې نور ماشومان به د ناروغي ښکار شي. ډاکټر وزیر خان وویل
د 14 جون پورې په شمالي وزیرستان کې د پولیو کمپین کوو. 15 کالو نه کم ماشومان د پولیو په ډراپس او د پولیو په ویکسین نیشن باندې کور کوو. د پولیو د ډراپس لپاره زمونږ ټارګټ چې کم دی هغه 1,20,000 دی او د انجکشنو لپاره 1,12,000 دی. تاسو ته خواست دی چې په کومو ځایونو کې زمونږ ټیمونه ناست دي یا کلیو ته درشي نو مهرباني دا وکړئ چې تاسو خپل ماشومان کورونو نه دې سنټرو ته راولئ چې هغو ته ویکسینیشن هم وشي او هغو ته د پولیو ډراپس هم ملاو شي. ځکه چې په شمالي وزیرستان کې مونږ سره د پولیو کیسونه اته ته ورسېدل او خدای مو کې که چېرته ماشومان مونږ ویکسینیټ نه کړو نو مونږ ته به مزید دا خطره ده چې نور هم د پولیو کیسونه راځي.
د پولیو دغه مهم لپاره د صحت محکمې او مرستیال کمشنر شاهد علي خان په وینا د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې ټیمونه تشکیل شوي. کور په کور، حجره په حجره به ټیمونه ګرځي. د امنیت لپاره پولیس سرتیری ګمارلي. خلک باید د ټیمونو سره ملاتړ وکړي. روان کال پاکستان کې اته د ګوزړ ناروغي کیسونه شوي او دغه اته وړه کیسونه په شمالي وزیرستان کې شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال ریڈیو دا په خبر کې د مازیګر 15 بجې کې دونکو دی لند خبرونه له مجید بابا راوړو.
د جرمنی د بهرنو چارو وزیر انلینا بیربوک ته د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په اسلام آباد کې په یو شریک خبری غونډه کې د افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیوالو هیلې او توقعات دي پوره کړي. انلینا بیربوک د جون په ومنې ته وویل چې د طالبانو د حکومت پر مهال افغانستان مخ پر کته روان دی. هغې زیاته کړه چې نجونې له تعلیمه بې برخې کړل شوي او ښځې له عامه ژونده غایب کړل شوي او طالبان مخالف نظرونه په بې رحمۍ سره ځپي. د پاکستان د اطلاعاتو افاقي وزیر مریم اورنگزیب ویلي چې د جون له ومنا د جون تر 15 به په ملک کې یوه ورځ کې د لوډ شیډنګ دورانیه درې نیمو ګنټو ته راټیټه شي. نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې د غونډې نه پس په اسلام آباد کې نوموړي دا خبره یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه. شمالی وزیرستان کې نن په دویم ورځ هم ماشومانو ته د ګوزڼ ضد د ساسکو د ورکولو بهیر دوام لري. دا لړۍ پرون د جون پر شپږمه شروع شوې او د روانې میاشتې تر 43 پورې به دوام لري. چارواکي وایي په پاکستان کې سخت کال د پولیو 8 کیسونه تر دې مهاله ثبت شوي چې ټول یې په شمالي وزیرستان کې دي. په پاره چینار کې د حادثاتو ښکار کسانو د بحالۍ لپاره ټراما سنټر د تیر اتوار په ورځ پرانستل شو. دا مرکز څلور کاله وړاندې جوړ شوی و خو د پرانستلو چارې د ځنډ ښکار وي. د کورمې د صحت د محکمې یو چارواکي ډاکټر میر حسن جان د جون په اوومه مشال لیدو ته وویل د دې مرکز ودانۍ په 2013 میلادي کال کې جوړه شوې وه خو د ضروري سامانونو د نشتوالي له امله یې پرانسته د ځنډ سره مخ وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې سره له دې چې د روسي ځواکونو په مقابله کې اوکراینی ځواکونه د سرتیرو او وسلو کمښت سره مخ دي خو بیا یې هم سویرو دونس سیمه ساتلې. زلنسکی ویلي چې روسي ځواکونه ډیر دي او زیات طاقتور دي خو موږ په دغه لوري د جنگ لپاره ډیرې لارې لرو.
مشال ریډیو لن خبرونه وو سم د اوکراین د جګړې په اړه دا تازه معلومات. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د هیواد په ختیځ کې د سویرو دونسک په سیمه کې له روسي پوځیانو سره د کور په کور جګړې خبر ورکوي. دا هغه سیمه ده چې له نیولو سره به روسان د مهمې لوهانسک سیمې لاندې کولو ته نږدې شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي اوکراینی پوځیان لا هم د سویرو دونسک په سیمه کې په جګړې بوخت دي. زلنسکی زیاته کړه چې کور په کور جګړه روانه ده او روسي پوځیان پر سیورودونسک او لیسیچانسک ښارونو پرته له څه توپیره له یو سره پرله پسې ډزې کوي. که چېرته روسي پوځیان دا دوه ستراتیژیک ښارونه ونیسي نو د اوکراین په ختیځ کې به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ننني استخباراتي خبري بولټن په وینا روسي پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لرې پرته ده پرمختګ کړی و خو تیره اونۍ د پرمختګ مخه ونیول شوه. د دې بولټین له مخې که چېرته ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي یعنی د دونیتسک ټوله سیمه ونیسي نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زلنسکی تیره شپه په خپل وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چېرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي د اوکراین د مرکز په لور به یې پرمختګ آسانه شي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځی 19 پروګرامونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
په دونیمو بجو
د مشال ترنا لاندې
په درینیمو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
نن د جون ومه د خوندی یا مسونو خړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکل داسې مهال پانځل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او دغه راز د خوراکي موادو د بیو د زیاتوالي له امله ډېری خلک سالم یا ښه خواړه ته ځان لپاره نشي برابرولی. په افغانستان کې د خوړو د کمی له امله سلګونه زره ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. نوریاس نوري معلومات لري.
د
دا په خور زواکۍ د اخته یو ماشوم ژړا ده چې د اورزګان په مرکز د ترینکوټ په روغتون کې په بستر پروت دی. دا یوازې دغه ماشوم نه دی چې ورته کافي خواړه نه دی ورکړل شوی او په خور زواکۍ اخته شوی، بلکې د دې په شان په سلګونو زره نور ماشومان هم په افغانستان کې په خور زواکۍ اخته دي او همداراز په میلیونونو نور کسان هم د خوړو له کمی سره مخامخ دي او هر خواړه چې ورته پیدا شي پرې خپلې ګیډې مړوي. د ملګرو ملتونو په حواله د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، یعنې کافي خواړه نه لري چې وی خوري. نن سیشن بی د جون ومه د خوندي یا مسونو خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سکال دا ورځ د لا خوندي خوړو او د لا ښې روغتیا تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او دا ورځ هر کال د دې لپاره لمانځي چې د هغو خطرونو مخه ونیسي چې د خوړو له امله رامنځته کیږي، هغه په نښه او حل لارې عمومي او د انسانانو روغتیا له ښه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د خوړو له امله په ناروغیو اخته کیږي او زیاتوي په داسې حال کې چې خوندي یا مسونه خواړه د ښې روغتیا نښه ده، نامسونه یا ناسالم خواړه یا غذا کولی شي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. یوه مهمه ناروغي چې په افغانستان کې د خوړو د کمبود یا ناسالم غذایي سیستم په نتیجه کې رامنځته شوې، هغه په دې هیواد کې په خوار زواکۍ د په سلګونو زره ماشومانو اخته کیدل دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي سالم خواړه د انسانانو په وده او همداراز د ورځني انرژي په تامین کې خورا مهم رول لري او که ورته ونه رسیږي ډېرې ناروغۍ رامنځته کوي چې یوه یې هم خوار زواکۍ ده.
متاسفانه د غذایی موادو نشتوالی د مختلفو امراضو خصوصا د خوارځواکۍ سبب بیا بلخاصه په میندو او په ماشومانو کې کیږي او د دې په ترڅ کې مختلف امراض منځته راځي چې متاسفانه ځینې وختونه دغه مرضونه چې د خوارځواکۍ په نتیجه کې منځته راځي حتی د انسانانو ژوند هم اخلي، خصوصا ګلالي ماشومان ډېر زر د خوارځواکۍ له امله له منځه ځي.
د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې شاوخوا 11 لکه ماشومان د قحطۍ او خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 19.8 میلیون وګړي په لوګه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیا هم ډېرې پورته تللې چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د سواد کامی جرګه پرون د سیدو شریف په ودودیا حال کې وشوه. د جرګې له صوبایي حکومت غوښتي چې له چکدرې تر فتح پوره پورې ایکسپریس وی نومې سړک د کر کروندې پر زبکو باغونو دغه پر ځای د سواد سین په غاړه جوړ کړي. جرګې دړکه کړې چې غوښتنې ته حکومت په لسو ورځو کې مثبت ځواب ونه وایه نو پراخ احتجاج به وکړي. بلخوا د سواد د ترقیاتي کارونو مشر په صوبایي اسمبلی کې تحریک انصاف غړی فضل حکیم وایي د کامی جرګې له غړو سره د حکومتي چارواکو خبرې روانې دي، خو دې زیاتوي چې د سواد ایکسپریس وی جوړولو پریکړه حتمی ده. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د سواد قومي جرګې تر سوري لاندې سیدو شریف په دودیا هر کې په سلګونو د سیمې خلکو ګډون وکړو. جرګې ته د ضلع د وو تحصیلونو نه مشرانو او د قانون پوهانو ویناګانې وکړې. جرګې ته د تحصیل مټې بنوړی درون خان وایي
زما په کور باندې نن هم سره کرښې راښکو دي، دیوال ته نشاندهي کړې ده. یو طرف ته د ماله تسلی راکړي چې موږ ستاسو سره کینو، تاسو مشاوره سره ایکسپریس وی جوړو، بل طرف ته غالت کې کار روان کړی دی. او دا ښکاره خبره ده تکوم که په داسې طریقه راځي نو زه به ټوپک رالم، په هر حال به رالم.
جرګې ته د قمبر عمر علی شاه وکیل وویل چې حکومت د سوات موټروی لپاره کومه ځمکه اخلي هغه د خپل قانون سرغړونه کوي.
په 2020 کې لینډ اکوزیشن اکټ کې دوی رولز جوړ کړل، دوی باقاعده تور دا ویلي دي هغه ځمکه چې هغه زرعي ځمکه هغه به د کمرشل پرپزز لپاره نه ایکوایر کیږي. دا ځمکه چې زمونږ نه اخلي دا د زد کې بي یو کمپنی ده او هغه له په 150 کالو د پاره دا وې سره غاڼه کوي. زماره ته پوس نشته زه د ځمکې مالک یم. دا د عوامو مفاد نه ده، دا د زد کې بي حکومت مفاد ده. دته بالکل په یو طریقه باندې مونږ جوړ نه یو دا د دې قانون خلاف ورزیدا چې تاسو جوړ کړی دی.
جرګه تر شپږ غنټو نه زیاته جاری وه او د سواد د بیلابیلو تحصیلونو مشرانو تجویزونه وړاندې کړل چې وروسته د جرګې ویان خورشید کاکاجي د جرګې غوښتنې د قرارداد په شکل کې د جرګې غړو او مشرانو نه منظوري کړې.
د سواد د خلکو دا نماینده سیمینار په آبادو زرعي ځمکو باغونو مقبرو او تعمیراتي آبادو باندې د ایکسپریس وے د جوړخ په شدت سره مخالفت دي. د صوبایي حکومت د بی ځای ضد او اولس دشمنه رویه غندنه کوي او پر زور مطالبه کوي چې ایکسپریس وے په ستوده د سواد د سیم په غاړه تعمیر کړی شي. ورونو د پریکړه تاسو ته منظور ده.
روسته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسف زیول کچرې دغه غوښتنې لسو ورځو کې منظوري نه کړی شوې نو دوی به سخت احتجاج کوي.
اوس ته تمن دا لار درکو چې د سواد تشین په غاړه یو باسي یو ځړه نقشه ده اریګیشن والا جوړ کړی دا د متاثرین هم منی منګا د سره هم منو خو که چا سر زوري وکړه بیا شاید چې بل جرګه مونږ کوو هغه به دا وایي چې یو شی دې نه منو بیا به خلک دا وایي.
د سواد قومي جرګې غوښتنو په اړه مو د صوبایي اسمبلی غړي او د سواد ترقیاتي کارونو مشر چیرمن پزر حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلي وویل
سواد ته خلک زموږ عوام دي زموږ قوم دی موږ سره ناسته محکم کړي دا بیا بم کو او دوته چرته موږ نقصان نه رسو دا یو مخه ده غټ پروجیکټ دی وړوکی پروجیکټ نه دی دا مخامخه کول دي سواد د تقدیر د بدلیدو دی د دوه کم ټیکنیکل ټیم چې دی انجینران پاره د تور باندې د دوسره ناسوم دی بیا هم ناسي سمره پاسیبل چی مونږ کوشش کوو چې را دوه په خوخه باندې منکارو کو.
د خیبر پختونخوا حکومت کال 2013 کې د چکدرې نه تر پتیپور پورې 80 کیلومتره سړک جوړول لپاره 55 ارب روپۍ اخو دي او دغه سړک جوړولو پرانستا د خیبر پختونخوا وزیر الله محمود خان د مې په شلمه نیټه بریکوټ کې کړي. ځای اولسوي چې د موټر وی سړک زیاتره د خلکو د کروندو او باغونو کې تیریږي ځکه دوی ته دغه منصوبه قبول نه ده. نیاز احمد خان مشال
ریډیو سوات. د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15,155 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په بلوچستان کې جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلدیتي حکومتونو یعنی د یونین تحصیل او ضلع کونسلونو د چیرمینانو او مرستیال چیرمینانو د ټاکنو لپاره د سیاسي اتحاد اعلان کړی دی. دې ګوندونو په عین وخت کې تور پورې کړی چې د لومړي پړاو په ټاکنو کې درغلی شوی دي. خو د انتخاباتو کمیشن دا تورونه ردوي او وایي چې که د دغو ټاکنو پر نتایجو څوک اعتراض لري نو دې ادارې ته دې په رسمي توګه شکایت وکړي. ایوب ترین حال راکوي.
جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي دي چې دوی به په ګډه سره د یونین تحصیل او ښاروالۍ چیرمین او مرستیال چیرمین وټاکي. دا خبره د جمعیت علما اسلام صوبایي امیر او وفاقي وزیر مولانا عبدالواسی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ډیپټي چیرمین او دریم زیارتوال د جون په شپږمه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت وکړه. پر دې مهال د جمعیت علما اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسی وویل چې صوبایي حکومت او انتخابي کمیشن د لاسوهنې برسیره جمعیت علما اسلام تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې دي.
نه دا لوکل ګورنمنت نظام سم نظام ولې او نه دا الیکشن سم الیکشن وي د صوبایي حکومت په واده باندې انتهایی مداخلت بلکې که دا ووایم چې دوه سوداندي او پیسې او سرکاري مشینري هر وزیر د خپل حلقه کې دا تمام استعمال او دغه باوجود سیاسی او جمهوری قوتونه دومره او کارپنان دونه همت وکړي چې دا په بلوچستان کې تاسو ولې چې جمعیت علما اسلام په اول نمبر باندې رالی.
په دې خبري کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان په خوانی وزیر تعلیم او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د انتخابات پر مهال چې کوم نظام جوړ شوی وو هغه ډیر بیکاره او ګډوډ وو.
دا موږ د خپل ولس مشکور یو شکر گزار یو چې د دې باوجود خپل پارټیانو ته دغه اکثریت یا دا ګټ ور ورسوله خپل قیمتي ووټ یې ورکړي. د دوی له خوا د داندلی خپل شکلونه دا د داندلی نوې او په دې معنی ډیر لړلی شکل یو. بیا پولینګان بیا واډونه چې موږ د الیکشن کمیشن د پاکستان د فیډرل ګورنمنټ سره ټول مطالبه ده او دوی د کمیشن جوړ کړي هغه دراسي چې دا قصور په چا کې وو صوبایي ګورنمنټ کړي د الیکشن کمیشن کړي.
په دې ترڅ کې چې مکله د مسلم لیگ نون ګوند د صوبایي مشر جمال شاه کاکړ سره تماس ونیوي نو هغه زیاته کړه چې دوی به یوازې د هغه جماعتو سره سیاسي اتحاد وکړي کوم چې په مرکز کې د پی ډی ایم برخه دي. دلته ډیری کارپوهان د جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي پارټي دغه سیاسي اتحاد یو لوی بدلون ګڼي او هیله څرګنده کړې ده چې په راتلونکي کې به د صوبې پر سیاست باندې د دې ښه اغېزې پریوزي. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې خبریال سید علي شاته.
د بلوچستان چې کومې پښتني علاقې دي دا همیشه که د قومي اسمبلی انتخابات وي که د صوبایي اسمبلی دي بیا که د کاونسلر دي دا یو د بل په ضد درېدلي دي. د دې وار هم ولاړو د بلوچستان چې کومې پښتني علاقې دي دالته که ته وګورې نو د دواړو سیاسي ګوندونو زیات سیټان دي هغه ګټلي دي. نو دا یو اهم قدم دی د دواړو سیاسي ګوندونو لپاره چې د نورو سیاسي ګوندو لپاره دا د خطرې ګنټۍ ده.
دلته خبره ده د ونیو د چې د مې په نوښتمن نیټه په بلوچستان کې د سیوی بلدیاتي انتخابات پر مهال په سیاسي ګوندو کې تر ټولو زیات چوکۍ جمعیت العلماء اسلام ترلاسه کړې وې. دا ځکه چې جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوام پارټي دا وخت هم په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف برخه ده. په دې اړه مشکله د حکومتي جماعت یعنی د عوامي نېشنل ګوند صوبایي وزیر زمرګ خان سګزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی په صوبه کې د امنیت او ترقۍ په خاطر نه یوازې د هر چا سره و احتیاط کول ته چمتو دي بلکې په اپوزیشن کې هم و ناشته غړی نه دی وتلی.
غواړو چې څوک مر سره احتیاط وکړي د علاقې د امن او د خوشحالۍ او د یووالي لپاره. نو د دې لپاره موږ هر چا سره احتیاط ته تیار یو که نه کوي نو په اپوزیشن کې هم کښېناستو ته تیار یو خو دا خو د جمهوریت یو حسن دی.
په بلدیاتي انتخاباتو کې د داندلۍ یا درغلۍ په اړه مشکله په کوټ کې د بلوچستان د انتخابي کمیشن د ویاند غوث بخش سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د بده مرغه په پاکستان کې د انتخاباتو وروسته د سیاسي جماعتو له لوري دغه ډول تورونه لګېدل یوه عادي خبره ده او که د چا سره څه ثبوت وي نو په کار دی چې د الیکشن کمیشن سره شریک کړي. پر هغه باندې به د انتخابي کمیشن له لوري هرومرو د ذمهدارو کسانو په ضد ګامونه پورته کړل سي. یادې وي چې د کوټې او لسبیله په چپه د بلوچستان په دوه دېرش ضلعو کې بلدیاتي انتخابات د مئی په نوویشتمه نیټه سوي وو. د لومړۍ نتیجو د لارې په دې انتخاباتو کې لومړی آزاد امیدواران کامیابه او زیات چوکۍ ترلاسه کړې وې. پر دویم نمبر باندې جمعیت العلماء اسلام راغلی وو خو امکان دی چې د انتخابي کمیشن بلوچستان لخوا به په بشپړه توګه د دې انتخاباتو سرکاري نتیجه نن د صوبایي الیکشن کمیشن له لوري په یوه خبري کانفرنس کې اعلان کړل سي.
د یو ترین رپورټ د خالي ورځې نه د خیبر پختونخوا د وکیلانو د انتظامی افسرانو ترمنځ تاوتریخوالی او د یو بل په ضد احتجاجونه او کاربندیز دوام لري. وکیلان وایي د جمعې په شپه د هغوی له یو مشر ملګري وکیل غفران شاه سره د پېښور د مرستیال کمیشنر آفتاب احمد لخوا زور زیاتی شوی خو انتظامیه وایي کله چې وکیلانو احتجاج کاوه او د پېښور د ډیپټي کمیشنر په دفتر ورغلل او سرکاري ودانۍ ته زیان ورساوه نو دا مسله نور هم پیچلې شوه. انتظامی افسرانو په دغه لړ کې د وکیلانو پر ضد 13 ورځې احتجاجي مظاهره هم کړې. د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي هڅه کوي چې د خبرو تر لارې د دواړو خواوو ترمنځ مسله حل کړي. غلام غوث معلومات راکوي.
13 ورځ په خیبر پښتونخوا صوبه کې وکیلانو او د سیکرټریټ او ضلعو انتظامی افسرانو د یو بل په ضد کاربندیز ترسره کړو او د انتظامی او د سیکرټریټ د افسرانو لخوا په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د چیف سیکرټری د دفتر مخې ته د وکیلانو په ضد احتجاجي مظاهره هم وشوه. د وکیلانو او انتظامی افسرانو ترمنځ تاوتریخوالی د هغې وروستو مخې ته راغلو چې د پېښور د یو وکیل غوپران شاه او د یو مرستیال کمیشنر آفتاب احمد ترمنځ د پېښور په یو پېټرول پمپ کې تاوتریخوالی رامخې ته شو او په ټولنیزو رسنیو په خپره شوې یوه ویډیو کې ښکاري چې د مرستیال کمیشنر او داغه د پولیس ساتونکو لخوا یاد وکیل زورل کیږي. په پیښور کې د کمشنر د دفتر ویاند پیروز شاه د جون په شپږم نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښې وروستو د وکیلانو لخوا د خالی په ورځ د پیښور د ډیپټي کمشنر په دفتر حمله شوې وه، نو په دغې وجه انتظامی افسرانو د ګل په ورځ احتجاج او کاربندیز ترسره کړو او نن به هم د انتظامی افسرانو احتجاج او کاربندیز دوام لري.
بعضی پیټرول پمپونه دغه سیو چې هغوی خپل پیټرول نه خرڅول ذخیره کول، نو په هغې کې د ولس طرف نه مطالبه وشوله. بیا د کمشنر پشاور ډویژن ریاض خان میسود په احکاماتو باندې په پشاور ډویژن په ټول اضلاع چې کوم دي، پیښور، نوخار، چارسدا، مومن، خیبر، په ټول اضلاع کې د پیټرول پمپونو چیکنګ شروع شو. نو په دغه دوران دغه واقع رااله، تر اوسه پورې لا خبره کلیئر کټ نه ده چې دې کې غلطي د چا ده او یا چا نه ده، خو دا خبره د اغه ځینې بیټرې زیاته خراب شو. لا په سباله چې ډي سي پېښور په دفتر باندې اٹیک شو، شیشې ماته کړې شوې، بوډونه ساين بوډ دغه شو، د سیول بیوروکراسي طرف نه چې کم دې ډېر سنجیدګي مظاهره شو، لا چې پورا من احتجاج یو طرف نه د سنگل سټېټس اوسه پورې نه راغله چې یاره یا پکې وال ټکول شوې یا پکې سم املاګو ته نقصان رسیدلې، پورا من احتجاج نه نمو.
خو وکیلان وایي د هغوی د ملګري وکیل سره ډیر زیاتې شوی و، نو ځکه د خالی په ورځ وکیلان په پیښور کې په اشتعال کې راغلی وو او د پیښور د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج ترسره کړی وو. د پیښور های کورټ وکیل رحیم شاه اپریدی وایي که د انتظامیه لخوا په وخت د وکیل سره د زور زیاتی په سر د مرستیال کمشنر په ضد قانوني کاروایی شوی وه، نو د خالی په ورځ به د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د تاو تریخوالی پیښه نه و رامنځته شوې.
او د کتار نه بغیر مخکې ورغلې وو، ګاډي کې وتی را شو چې شهر چې ټول په دور ته ویل شهر مونږ په ډیر وخت نه ولاړ یو، نو په دې باندې بیا غایې چې سیب په څه شوې وو بل ډیر نیولې ور سره سره باندې ګاډو د مینان ور سره، نو دای ولته مونږ ورکړې دې دې چې دې ذکرې را کړې ونه نیولې وو، یہ بوتلے تڑے لا تڑے کی دیا بند کرے دے دیا کل شپے پا والات کی بند کرے دے تشدد ان کے کرے دے پھر سپریم کورٹ سینئر وکیل سرا
بل خواته صوبائی حکومت هڅه کوي چې د وکیلانو او انتظامی افسرانو ترمنځ روغ جوړ وکړي او دا مسله حل کړي. د اطلاعاتو د محکمې مرستیال ډایریکټر ریاض غپور په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
پروینشل مینجمنٹ سروسز او داغوی سره د سیکرټریټ چې کوم ملازمینو خپل احتجاج ریکارډ په دغه موقع باندې د صوبائی حکومت ترجمان بیرسٹر محمد علی سیف هم هغوی ته ورغلی او هغوی ته دغه خبرې باور ورکړو چې په افهام او تفهیم سره به دغه مسله هوارول شي. دا د وکیلانو ذاتی یا دغه افسر ترمنځ کومه شخړه شوې و، نو دا د نویت له نوو بوتلل پکار چې په یو انتظامی دفتر باندې اغي ورغلل او اغلته چې کوم دې ټوړ پوړو شو.
د پیښور کمشنر ریاض محسود هم د وکیلانو او انتظامی افسرانو لخوا د یو بل په ضد د احتجاج او کاربندیز د ختمولو لپاره هڅه کوي او په دغه لړ کې تیر شپه ناوخته هغه د خیبر پښتونخوا د وکیلانو د بیلابیلو تنظیمونو د مشرانو سره رابطې او خبرې اترې هم کړې دي، خو د دې راپور د جوړولو پورې په دغه کار کې بریا نه ده ترلاسه کړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قبالی سیمو په خیبر پښتونخوا تر ورغړېدو مخکې په کورمه کې د پولیټیکل ایجنټ په فند برتشوي محرران وایي له تیرو درو کلونو راهیسې تنخواګانې بندې دي. دوی زیاتوي له نوکریو هم لرې کړل شوي خو وروسته عدالت بیرته بحال کړل. محرران له حکومت غواړي چې دوی د نوکریو په خولو په اړه عدالتي امر پر ځای کړي. بلخوا چارواکي وایي د محررانو د غوښتنې په پام کې ده او د پوره کولو هڅې روانې دي. نور حال د طارق اورغزی په رپورټ کې.
په کورما کې د اتوار پرز د پوخانی نظام پر وخت د پولیټیکل ایجنټ په فند برتی شوی محررانو غوښتنه کړې چې نوکرۍ د مستقلولو پر عدالتي فیصله دي عمل وکړی شي. د الیزو تحصیل په انتظامی دفتر کې د ډومیسایل تصدیقولو پر دنده مامور اختر حسین مشال لډیو ته وای کله چې د ضلع ټولې چارې صوبې ته حواله شوې نو له نوکرو لرې کړی شول، خو په 2019 کال کې د هایکورټ کیس تر ګټلو پس واپس واخستل. ولې تنخواګانې ورکول کیږي او نه تر اوسه نوکر مستقل شوی؟
بیا هغه متدا ډروکو هغه ډرې وستول هغه ته ټاسک فورس تا هغه ته وی چې تاسو به دا کاسونو ویدن 2 منتھس کومه ده کنه مت راپورټ رو کوی چې دا ریګولر شي او د حکومت نو کرے کړي آی باحال شي. هغه باوجود تقریبا چې چالور کوله و شو نوست یو نه تنخوانشت او نه چې بل چې د سچ هغه لګیږي پاتا.
په یاد ضلع کې 25 محرران داسې دي چې دا وخت په کوز او بره تحصیلونو کې له ضلع انتظامی سره کار کوي، خو تر دریو کلونو راهیسې تنخواګانې ورته په دغه نه ملاویږي چې نوکرۍ نه دي پخې شوي. په پاړه چنار کې د مالخانې انچار شامرجان وایي نوکرۍ مستقله کړی شي، ولې چې تر کلونو راهیسې پر همدغه دنده دی او بل روزګار د عمر په دې وخت کې ملاویدل ډېره مشکله ده. او زیاتوي حکومت دا ژمنه کړې وه چې تر انضمام پس څوک به له خپلو دندو نه لرې کوي، خور سره داسې ونه شول.
مو کور ته دشمنی را وړي دي دي سرکار پسا مو په شل شل باندې په منو منو مو منشیات نیولې دي مو په کار وو هغه وخت کې. نن سبا مو په کار ده په کار شو مو وړه بچی دي مو په دغه په ملیانو رحم وشي.
بلخوا په دغه را موږ سره ډیپټی کمشنر ویسل خان خټک خبرې وکړې او نو په صوبایي سیملی کې د حکمران جمعه تحریک انصاف غړي سید اقبال میا دریز ورکړو. البته په خوانی د ضلع انتظامی مشر ډاکټر افاق وزیر ویلی وو چې دا تنان تر انضمام پس دوی مخکې نه شو ساتلی، ولې چې د برتۍ لازمي ضرورتونه نه پوره شوي او بله دا چې ضلع انتظامیه په خپله دومره فنډ نه لري چې تنخواګانې ورکړي. که څه هم دغه سرکاري اهلکاران د خپل راتلونکي په اړه له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي، خو د صوبایي اسمبلی ممبر محمد ریاض شاهین بنګشوای د مسلې تر حل کېدو پورې بور سره خپل کوشش جاری ساتي.
5000 سمتنګ کوم ویکنسی وی هغه ریګولرایز بدلو لپاره پیشل وخت انشاء الله په فلور باندې په هر ډپارټمنټ کې کوم چا سره کوم تعلق ساتي د ټولو لپاره یو دانا نورو لپاره به هم لږ څه پاتې دی هغه لپاره مو ټینګ وخت لري ته دا مو ریګولر کو.
په خوانی قبایلی سیمه د 2013 کال په مې میاشت کې د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون لمخې په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. حکومت د یاد ضلعو د اصلاحاتو ژمنه کړې، خو څلور کاله ترې دوه پس لا هم هغلته واضح خواله نه دی ښکاره شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د خبرونه د پای شي بي دي لن خبرونه له مجید بابر اورو.
د جرمنی د بهرنو چارو وزیر انلینا بیربوک او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې په یو شریک خبری غونډه کې د افغانستان پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیوالو هیلیا او توقعات دی پوره کړي. انلینا بیربوک د جون په 8 نیټه وویل چې د طالبانو د حکومت پر مهال افغانستان مخ پر خطر روان دی. هغه زیاته کړه چې نجونې له تعلیمه بې برخې کړل شوي او ښځې له عامه ژونده غایب کړل شوي او طالبان مخالف نظرونه په بې رحمۍ سره ځپي. د پاکستان اطلاعات و افاقی وزیر مریم اورنگزیب ویلی چې د جون له 8 د جون تر 15 به په ملک کې یو ورځ کې د لوډ شیډنګ دورانیه درې نیمو غنټو ته راټیټ شي. نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د افاقی کابینې د غونډې پس په اسلام آباد کې نوموړي یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. په شمالي وزیرستان کې نن په دویم ورځ هم ماشومانو ته د ګوزن ضد د ساسکو د ورکولو بهیر دوام لري. دا لړۍ پرون د جون پر شپږمه شروع شوې او د روانې میاشتې تر 10 منټې پورې به دوام لري. چارواکي وایي په پاکستان کې سږ کال د پولیو 8 کیسونه تر دې مهاله ثبت شوي چې ټول یې په شمالي وزیرستان کې دي. په پاړه چنار کې د حادثاتو ښکار کسانو د بحالۍ لپاره ټراما سنټر د تیر اتوار په ورځ پرانستل شو. دا مرکز 4 کاله وړاندې جوړ شوی و خو د پرانستلو چارې د ځنډ ښکار وې. د سیمې خلکو د دې مرکز د پرانستې هرکلی کړی دی، خو له چارواکو یې غوښتي چې باید ضروري سامانونه پکې برابر او طبي عمله ورکړل شي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې سره لدی چې د روسي ځواکونو په مقابله کې اوکرين ځواکونه د سرتیرو وسلو کمخ سره مخ دي، خو بیا هم د سویرو دونست سیما په ولکه کې ساتلې. زلنسکی ویلي چې روسي ځواکونه ډیر دي او زیات طاقتور دي، خو موږ په دغه لوري د جنگ لپاره ډیرې لارې لرو. نوموړی زیاتوي چې کور په کور جګړې او د روسیانو لخوا ناتاره بمبارۍ سویرو دونست او لیسچانسک ښارونه په مرګونی ښارونو بدل کړي دي. افغانستان پرون زمبابوې ته د کرکټ په دویمه نړیواله 50 اوری د لوبه کې ماتې ورکړه.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بادشاہ، مجید بابر او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای په امان.